او راکی او منګه تاسو ته به وای چې او دا سرطان سلیم دی خبيسته د کوم مهاجراتو څخه منشا اخیسته ده د هغه څخه به ورسته هغه ډاکټر خپل کوټل اقدام کوي.
بله
بیا بنیو. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به شما ناجی جان. سلام به دکتر سل.
علیکم سلام.
دنه گفتن خبیث است سلیم و پرسی ما یک کمک تشریح بتن که ما بفهمیم از کنون چیزا جلوگیری یک چیزای گرم و داغ نخوریم از دیگه چیزا شما اگر علائم شما اگر به پرسی بگوین یک دوسی کلمه که ما بفهمیم.
سرطان ها عموما به دو نواست، یکی سلیمه است یکی خبیثه. و در مورد غذاها را که ما شما گپ زدیم میگه شما کوشش کنین که غذاهای داغ نخورین، چای داغ ننوشین. از همین خاطر از طریق اسلام هم با ما شما معلومات داده شده که مکروه هستن و اینمی مسائل میتونه که سبب سرطان شوند. در ضمن بعد از میگه کسایی که اکثرا غذاهایی که دود زده سوخته شده، ماهی هایی که اکثرا ببینین در بازارهای ما شما توسط روغن بسیار بیکیفیت، امو روغنه که ما شما میبینیم مکمل پر از مثل قیر واره میباشه، اینمی خود روغن سیاه بار بار وقتی که ما شما از امی غذاها را میخوریم سبب سرطان میشه. در اینمی مورد ما توجه وزارت محترم صحت عامرم جلب میکنیم که لطفاً لطفاً شما ببینین در اینمی بازار که بی‌کیفیت غذاها فروخته میشن. وقتی که ما شما اینمی مرغها را از هتل میگیریم و توسط یک قسم مصالحات و رنگها پر مملو مقبول شده باشه، مزهش بسیار خوب هستن، ولی اینمی رنگهایی که هستن این میگم مواد کیمیایی هستن، اینمی رنگها میتونه که سبب سرطان شوند. و در ضمن اگر شما میخواین که از سرطان جلوگیری شوه میگه کوشش کنین که از سبزیجات و میوه‌جات استفاده کنین. کسایی که از سبزیجات و میوه‌جات استفاده میکنن و قوات سرطان در آنها بسیار کمتر دیده میشود.
در زیات من دوستان و تست به اهمیت و وکم چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره دی او تاسو ته د سرطان یا کانسر ناروغي په اړه غږیږي. اوریدونکو لرو سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده. مهرباني.
کومه راډیو مته چې د طریقې ته کوخورې د دې سرطان لامل چې شنه جوړیږي او چې شنه به چې سره جلګیږي او چې شنه سره
د سرطان علامې خو د هر سیستم د پوټې کې سرطان خپل نخې نښانې لري، د عصبي سیستم سرطان خپل نخې نښانې لري، د هضمي سیستم سرطان خپل نخې نښانې لري، د تنفسي خپل لري، د رحم او د ملا د تیر سرطانونه خپل نخې نښانې لري. ولی جلوګیری په باب لباندې هر هغه لامل چې موږ او تاسو د برنامې په لومړنیو کې ویلي د دغه څخه که مخنیوی انشاءالله موږ او تاسو به په سرطان باندې نه اخته کیږو. او صرف نظر هم همدغه دی وایي چې موږ او تاسو کله کله د سرطان سره مجادله باید څرنګه وشي. هر هغه علتونه، هغه که فزیکی علتونه او کیمیاوي علتونه او هورمونونه او که چیرته خواړو او د برنامه تکرار که چیرته وګوري انشاءالله په هغه کې به مشکل حل شي او دغه مسایلو څخه که مخنیوی وشي د سرطان په ناروغۍ به انشاءالله نښته کیږي.
تاسو سلام علیکم محترم ډاکټر صاحب ته او تاسو نور همکارانو او اوریدونکو ته سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
ورته نه د ډاکټر صاحب څنګه دغه پښتنه ده چې په هلمند کې زموږ په هلمند کې خو او ډېر د زهرجن مواد کار کوه نسبتاً د نور ولایتو زموږ په هلمند کې د سرطان بیخي زیات شوی دی. واچه خو بیا دغه
په هلمند کې خو چون وسم بدبختانه د جنگ یو مرکز ګرځېدلی دی او په دې کې د نړۍ ټولو قواو خپل رقم پر رقم اسلحې وازمایلې چې واقعا په دې کې د کیمیاوي اسلحو څخه هم استفاده شوې ده او کوم ناروغان چې د هغې څخه دلته مراجعه کوي واقعا د سرطاناتو پیښې پکې لوړې شوې دي او د هغې غټ علت هم همدغه بارود او کیمیاوي اسلحې دي. تر څو پورې چې په هلمند ولایت کې امنیت منځته نه وي راغلی، خصوصا د جنګ میدان د مسکونو علاقو څخه لرې لاړ نه شي، دغه مشکلات به تر هغې پورې موجود وي.
بله ډاکټر صاحب، دا چې د انسان په وجود کې سرطان څنګه یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډیره زړه پورې خبره ده. دې ته په طبي اصطلاح کې میټاسټیسس وایي. د سرطاني حجرې انتقالیدل د یو غړي څخه بل غړي ته، د بیلګې په ډول باندې یو د وګړه په سرطان باندې اخته دی یا خزینه د سینې په سرطان باندې اخته ده. لومړنی ځای چې دی کله چې سرطان انتقالیږي وایي همسایه ساحو ته به ځي، ځکه خو په اسلام کې د همسایه حقوق هم ډېر زیات لوړ دي. نو کله چې دا سرطان انتقالیږي اول به همسایه غړي په حملې لاندې نیسي. دویمه ډېره غټ او خطرناکه او بدبختانه د ټولو څخه مهمه لارې چې ده هغه د وینې د لارې ده. کله چې د وینې د لارې څخه سرطاني حجرې وشیندل شوې، ممکن په دماغو کې ځای ونیسي، ممکن په ځیګر کې ځای ونیسي، ممکن په سږو کې ځای ونیسي، ممکن په هډوکو کې، ممکن په ټولو حیاتي غړو کې ځای ونیسي. او درې ملاره د سرطان د انتقال چې ده هغه د لمفاوي سیستم د لارې څخه ده، چې کولی شي چې د لمفاوي سیستم څخه هم سرطان د یو غړي څخه بل غړي ته انتقال یا انتشار وکړي. د سرطان لپاره بلخاصه کلینیکونه او تشخیصیه روختونونه موږ او تاسو تر اوسه پورې په افغانستان کې نه لرو، لکه په نورو ممالکو کې چې موږ او تاسو د سرطان لپاره بلخاصه روختون لرو. کولای شو چې موږ او تاسو د ډیرو وسایلو په واسطه باندې ډیرې
بخښنی سره د غوړیدونکو به وخلو چې دوی منتظر پاتې کیږي. سلام علیکم.
السلام علیکم. سر سلام تاسو ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
خویندې چې د اولاد د مخنیوي په خاطر باندې درمل استعمالوي، که هغه که ګولۍ وي، که هغه پیچکاری وي، هغه که نن سبا د مټ لاندې د کیپسول خخول وي، دغه ټول اوس وایي چې د سرطان لامل ګرځي، حتی د رحم او د سینو د سرطانونو لامل ګرځي. هغه خلک چې ماشوم ته چوشک ورکوي، چوشک ته په انګلیسي ژبه کې بیبي کلر یا د ماشوم وژونکی وایي، وایي هیڅ وخت تاسو تش چوشک ماشوم ته مه ورکوئ، ځکه دا د ماشوم وری پړسی. بالاخره ماشوم د وخت په تیریدو سره همیشه هوا بلا کوي او اشتهی له منځه ځي، په تنفسي ناروغیو باندې، د غوږونو په ناروغیو باندې، د ستوني په ناروغیو باندې اخته کیږي، ضرر لري، ولې د سرطان لامل نه ګرځي. د مکمل تاریخچه اخیستل، د فزیکي معایناتو کول، د لابراتواري معایناتو، حتی په ابتدا کې موږ او تاسو کولی شو مثلا په یو مریض باندې که مشکوک شو چې د ده په ځیګر یا پښتورګي یا کولمو کې خو کومه کتله یا تومور نشته، د الټراساوند یا تلویزیوني معایناتو په واسطه باندې موږ هغه کتله ګورو او د هغې کتلې اندازه، د هغې هغه محتویات موږ او تاسو ته ښیي چې آیا دا جامده ده، د اوبو ډکه ده، منظمه ده، غیر منظمه ده، څو سانتي متره ده، آیا نورو ځایونو ته خو میتاساز خپرونه نه ده کړې، په شاوخوا کې خو ګیډې اوبه نه دي اخیستې. خو که چیرته موږ او تاسو نور تومورونه یا سرطانونه تشخیصو، که د بیلګې په ډول باندې هغه د عصبي سیستم تومورونه وي، د سی ټي سکین په نوم باندې یوه ښه بهترینه رادیولوژیکي معاینه موږ او تاسو لرو، لبل پلوه ام آر آی بهترینه معاینه ده د تشخیص لپاره. خو په یاد ولرئ د پټ او سپیکټ او د نور وسایلو په واسطه باندې خو اخیری تصمیم کله چې موږ او تاسو یوه کتلې نه تر څو پورې غوښنه ټوټه وانخلو او د پاتالوژي ډپارټمنټ ته ونه لیږو، تشخیص ناشونی دی. ممکن تلویزیونی معاینات، سی ټي سکین یا ام آر آی پی یو احتمالي تشخیص کې دي چې دغه کتله د پلانکي مرض په شان تخکاری، د پلانکي سرطان په شان تخکاری، خو تر څو پورې چې ټوټه وانه خستل شي تشخیص ته نشو رسیدل. او نهایی او بهترین تشخیص به د پاتالوژي یا هیستوپاتالوژي په واسطه باندې صورت نیسي.
بله، توخی له زابل ولایت نه. سلام علیکم.
محترم ډاکټر صاحب، خو اول څرنګه دا وویل چې هغه انتن یا تاورونه چې د ټلیفون کښې ټلیفونان یا د هغه څخه کار په محل کښې اخلي، دا خو موزر تمامېږي، دغه کوچني مبایلونه یا د په جیب کښې ګرځو او غوږو ته مو نیولي وي، د دغه ډېر استعمال سرطاني مشکلات ځینې پېښېږي او که نور مرضونه هم ځینې پېښېږي. یوه پوښتنه خو مې دا ده، او بله پوښتنه مې دا ده چې په پرمختللې نړۍ کښې، په مډرنه نړۍ کښې داسې واکسینونه جوړ شوي دي پیدا شوي سرطان مخنیوی تر هغه مخکې وکړي، یعنې د وقایه یې وکړي، داسې دوا شته که نشته؟
کورې وایي هغه ځوانان چې د وړکتوب نه دوی په غوږونو کښې ګوشکۍ نیښي دي او په جیګ غږ سره دوی همیشه سندرې اوري، اوازونه اوري، او هغه خلک چې وي په یو داسې ښار کې چېهلته د موټر غرار او اوازونه ډېر لوړي د اکاستیک نیوروما په نوم باندې یو سرطان دی چې په دماغو کې به منځته راځي. له بله پلوه وګورئ، زموږ او ستاسو حالات او بدبختۍ ته، کار او روزګار به نه لرو، درې څلور سیم کارت به زموږ او ستاسو په جیبونو کې، چې خپله د وړوکې مانګې عمر نه نیولې تر ځوانۍ پورې تر اوسه پورې پلټنې روانې دي. او دا یاره موجوده ده چې ممکن هغه کسان چې د سو شبکو د تلیفونونو څخه استفاده کوي ممکن آینده کې په سرطان باندې اخته شي. ولې د ممکن ټکی ډېر زیات مهم دی؟ قطعاً چون موږ او تاسو د برنامې په لومړۍ کې مویل چې د سرطان اصلي علت معلوم نه دی. له بله پلوه د پرمختللې نړۍ کې هو د سرطان ضد درمل شته دی، خو داسې درمل تر اوسه پورې لا نه دي راوتلي دي چې د ځینې سرطاناتو څخه مخنیوی پې وشي. که چیرته کوم سرطان تشخیص شو، د سرطان د مخنیوي په خاطر باندې چې تر څو پورې دا د بدن نور غړو ته انتشار ونه کړي، نورې اندازه غټه نه شي، موږ او تاسو د انټي نیوپلاستیک ډرګز یا د سرطان د ضد درملو په نوم باندې درمل لرو. ولې دغه درمل تر څو پورې چې موږ او تاسو پرې د دغې سرطاني حجراتو غیر منظمه نمو یا رشد منې کوو، دا د بدن نور حجرات هم خرابوي. سره د دې چې د سرطان لپاره به مې اوسه ګټه لري، خو د بدن نور حجراتو لپاره هم ناوړه اغیزې لري. خو تر اوسه پورې داسې یو دوایا درمل نه دی راوتلی چې بالاخره مخکې د مخکې نه سرطان مخه ونیسي. د سرطان د مخنیوي په خاطر باندې ټولې هغه لارې چارې چې موږ او تاسو د برنامې په لومړۍ مرحلو کې ویلي چې باید لومړی د خوړو څخه حساب کو، هغه خواړه خورو چې هغه موږ او تاسو د سرطان څخه مخنیوی کوي، سبزیجات او ترکاری باید وخورو، په زمین کې د شواګانو څخه باید ځان وساتو، محیط باید خپل پاک او صفا وساتو. راځئ چې د سولې لاس سره ورکو، د جنګونو جدالونو جنجالونو څخه خلاص شو. او په اخره کې به دا زه ټولو اورېدونکو ته ووایم چې کوشش وکړئ چې د سګرټ څخه باید مخنیوی وشي، د شرابو د څکلو څخه باید موږ او تاسو مخنیوی وکړو. او هغه خویندې چې اکثرا هغوی د اولاد د مخنیوي په خاطر باندې د واګانې درمل یا پیچکاری یا کپسول د مټ لاندې دي، دې څخه باید مخنیوی وشي. او په اخره کې که غواړئ چې همیشه تر تازه اوسئ او د ناروغیو څخه خلاص اوسئ، ترکاری باب، سلاد، میوجات خورئ. او په اخره کې راځئ چې خپل پخوانی طبیعي ژوند ته مخه وکړو، هغه خواړه چې هغې کې اکثرا د کیمیاوي موادو څخه استفاده کیږي، هغه که مشروبات دي، هغه که چیرته جوسونه دي، راځئ چې په کورونو کې غواګانې وزې وساتو او خپل ابتدایي ژوند ته مخه وکړو. انشاءالله چې دغه ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال و چې د سرطان یا کانسر ناروغۍ په اړه بشپړ معلومات یې له موږ ته سره شریک کړل. له دوی څخه بیا هم مننه کوو. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې مه هیروئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.